السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:16 صفی ولستان اگزام تاسو زموږ غږ لازادي رادیو اوریدا پروگرام را سره په تخنیکی چارو کې رامین کاکړ مخته وړي. د پروگرام په دویمه نیمایي کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبرونه درته خبريږي. خو لومړی نیمایي راپورونو خبرونو ته ځانګړي په مهمو راپورونو کې اوري چې امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن له افغان چارو سره په کابل کې وګوري. د هموري چې د کورنۍ چارو وزارت ته کاندید تاج محمد جاهد او لوی څارنوالۍ ته کاندید فرید حمیدی له ولسی جرګې څخه نن د باور رائے ترلاسه کړې. په همدغو دوو موضوعګانو با په دغه پروګرام کې مکمل معلومات اورئ. خو تر څه مخکې خبرونه په بهرني خبرونو کې چې وروسته خبري اورئ، د پاکستان د حکومت یو نوی راپور له مخې په دغه هیواد کې نږدې 8 میلیونه کسان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. خو د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان وایي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن له افغان چارواکو سره وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د روان اپریل میاشتې په پای کې به وتوانېږي چې د طالبانو له استازو سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. او د کورنیو چارو وزارت کاندید تاج محمد جاهد او لوی څارنوالۍ ته کاندید فرید حمیدی له ولسی جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړې. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن له افغان چارواکو سره په کابل کې وګوري. د جمهور ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي کیری به د نورو مسایلو ترڅنګ د کابل او واشنگتن ترمنځ د لاسلیک شویو سندونو د عملي کېدو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي.
نن د امریکا د بهرنی چارو وزیر شغری جان کیری راځي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزیر او د امریکا د متحده ایالاتو بهرنی چارو وزیر به په سیمه کې روان مسایل په افغانستان کې روان مسایل به تر بحث لاندې نیسي.
ټاکل شوی چې ښاغلي کیری له غرمې وروسته له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره په یو ګډه خبري ناسته کې هم برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته راځي چې د ده په منځګړیتوب جوړ شوی د ملي وحدت حکومت په امنیتي او اقتصادي برخه کې له یو شمېر ستونزو سره مخ دی او خپل منځي اختلافات هم لري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د روان اپریل میاشتې په پای کې به وتوانېږي چې د طالبانو له استازو سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون ازادي راډیو ته وویل چې د خبرې به له 15 غونډې وروسته کیږي.
تاکید امیدوار هستیم که در جریان همین ماه اپریل هم اجلاس پنجم چهار جانبه دایر خواهد شد و در زیلش به اصطلاح گفتمان رو در روی هیئت دولت اسلامی افغانستان و شورای عالی صلح با مخالفین مسلح دایر خواهد شد.
ښاغلي اوچخون زیاته کړه چې په پاکستان باندې د امریکا او چین لخوا فشارونه زیات شوي دي. 15 غونډه د اپریل په وروستیو کې په اسلام آباد کې جوړیږي. پاکستان د کابل په 4 غونډه کې ژمنه کړې وه چې په تیر مارچ میاشت کې به وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضروي، خو ویل کیږي چې پاکستان په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی. کورنیو چارو وزارت ته کاندید تاج محمد جاهد او لوی څارنوالۍ ته کاندید فرید حمیدی له ولسی جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړې. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل
د کورنیو چارو وزارت ته د کاندید ډګر جنرال تاج محمد جاهد د تایید رایې 190 د بریالیتوب مبارکي ورته وایم، او همدارنګه لوی څارنوالۍ لپاره د کاندید فرید حمیدی د تایید رایې 200.
ښاغلي ابراهیمی له حکومت وغوښتل چې د دفاع وزارت ملي امنیت او سرې میاشتې لپاره کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي کړي. او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په پکتیکا کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکي خلکو وژنه په کلکو ټکو وغندله. د ښاغلي کرزي له دفتر څخه نن په خپره شوې اعلامیه کې پر ملکي تلفاتو اندېښنه څرګنده شوې او ویل شوي چې دغه ډول غیر مسؤلانه حملې به ناوړه عواقب ولري. بلخوا په افغانستان کې د قاتی ماموریت یو ویان فرنان سټریلا ازادي راډیو ته وویل چې حمله دوی کړې او وژل شوي ټول وسلوال جنګیالي دي. خو په ورته وخت کې د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار همت چې حمله تیر ورځ شوې ده او وژل شوي کسان ټول ملکي وګړي دي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
د پاکستان د حکومت د یو نوي راپور لمخې په دغه هیواد کې نږدې 8 میلیونه کسان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په دغه راپور کې د بې وزلۍ د اندازه کولو لپاره له نوي طریقې استفاده شوې ده. د پاکستان د پلان جوړونې کمیسیون راپور وایي د پخواني اټکل برخلاف په دغه هیواد کې د بې وزلۍ اندازه درې برابره شوې او اوس یې اندازه له 9% 9.5% ته ختلې ده. راپور اټکل کوي چې څه باندې 1,000,000 او 6,00,000 بالغ ګټیالي د میاشتې تر $1,500 لږ عواید لري. په دغه راپور کې له نوي فورمول نه استفاده شوې، یعنې د خوراکي موادو د مصارف پر ځای د روغتیا او تعلیم په څیر د خلکو د اساسي اړتیاو لګښتونه راخیستې دي. حکومت وایي دغه بدلون یې له نړیوالو تجربو سره سم راوستلی دی. د ملګرو ملتونو سخت اصول چې له مخې د ترورستانو لاسته د اټومي موادو د ورتلو مخه نیسي بله میاشت عملي کیږي. دا خبره د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون اعلان کړه. د پاکستان، آذربایجان او کویت په ګډون لسو هیوادونو تیره اونۍ د اټومي موادو د فزیکي ساتنې په کنوانسیون کې اصلاحات تایید کړل. د نیکاراګوا پرنوی تایید پر دغه تړون د لاسلیکونو شمیر 102 ته ورساوه او د هغه اندازه ده چې له مخې دغه تړون بله میاشت عملي کیږي. شمالی کوریا او ایران په هغو لږ شمیر اټومي ځواک لرونکو هیوادونو کې راځي چې نه یې د 1980 کال کنوانسیون منللی او نه یې د هغه تازه بڼه تایید کړې ده. مخکې د دې تړون هدف دا و چې یقیني سي یورانیم یا هم پلاتونیم مواد له یوه هیواده بل ته د لیږدولو په وخت کې د سختریزو ډلو لاسته نه ورځي. د اسلامي دولت ډلې د هغو 300 کارګرو د خوشې کېدو لړۍ پیل کړې چې تیره اونۍ د دمشق په لمونه کې نیولې وه. په دې اړه په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د سر ډلې ویلي چې سیمه ییزو چارواکو له داعش سره یوه موافقه کړې څو 120 کارګران خوشې کړي. داعش ډلې د اپریل پر 16 د البادیا د سیمنټو د شرکت کارګران په الزمیر ښار کې نیولې وه. د سوریې ټلویزیون ویلي چې 300 کارګران برمته سوي، خو د سوریې د بشري حقونو د سر ډله وایي چې 140 کارګران مخکې تر دې تښتېدلي وه چې داعش سیمې ته ورسي. د ایماق په نوم د داعش د خبر څنګه پرون اعلان وکړ چې 300 کارګران خوشی کړي او د هغوی 4 تنه یې چې د درزو فرقې و اعدام کړي دي. درزوان هغه کسان دي چې داعش هغوی ته د مرتد په سترګه ګوري. داعش دغه راز ویلي چې 40 تنه نور دولت پلوه ملیشه دي او هغوی نه خوشی کوي. د هالند صدر اعظم وایي د هیواد لخوا یې د هغې موافقې خلاف رایا چونه چې د اروپایي ټولنې او اوکراین ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا په باب ده شایي پر دغه تړون د اوږدو بحثونو سبب سي. د هالند صدر اعظم مارک روتی د دغه هیواد ANP اژانس ته پرون وویل څرنګه چې ګڼ لوري شکیل دی دې مسئلې ته د یوې حل لارې موندل شایي څو میاشتې وخت ونیسي. د پها کې یوه کنفرانس ته وویل دا یوه پیچلې پروسه ده. په هالند کې 80% رایه اچونکو د چهارشنبه په ورځ له اوکراین سره دغه تړون ته د رد خو 80% نورو موافقه رایه ورکړه. یوازې د رایه ورکولو پر شرایطو برابرو 22% کسانو په دغه ټول پوښتنه کې برخه اخیستې وه. د اروپایي ټولنې 8 نورو غړو هیوادونو دغه موافقه تایید کړې او له جنوري میاشت راهیسې پلی سوې ده. د هالند صدر اعظم وایي د هیواد پارلمان یې چې په اصل کې دغه تړون تصویب کړی بل اونۍ بیا هم پر دې موضوع بحث کوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اور کوي پانه کې هم کتلی شي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته راغلی څو له افغان چارواکو سره وګوري. د پروګرام مهم راپور او بحث هم په همدې اړه باندې دی. د همورې چې د کورونا چارو وزارت کاندید تاج محمد جاهد او لوی څارنوالۍ ته کاندید فرید حمیدی نن له ولسي جرګې د باور رایه واخیسته.
رای تاییدی محترم دگر جنرال تاج محمد جاهد نامزد وزیر وزارت امور داخله 190 رای، همچنان رای تاییدی محترم محمد فرید حمیدی نامزد پست لوی سارانوالی 200 رای.
د پاکستان د حکومت ارزونه خي په غیواد کې نږدې 8 میلیونه کسان د بیوزلۍ تر سری کرخې لاندې ژوند کوي. دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه هم درته خبرو تر پای سره پاتې شي. رسول لمړي مطلب ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر جان کیری نن کابل ته راغلی چې افغان چارواکو سره وګوري. د افغانستان جمهوری ریاست د معلوماتو لمخي ښاغلی کیری بعد نورو مسایلو ترڅنګ د کابل او واشنگتن ترمنځ د لاسلیک شویو سندونو د عملي کېدو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. اسد الله لودین د ښاغلی کیری د سفر په اړه باندې وروستي جزئیات راخیستي دي. مهرباني وکړئ لودین صاحب.
ډیره مننه ستانګزی صاحب. سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغان حکومت یوې موثقې سرچینې تایید کړه چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری شیبه وړاندې کابل ته راورسید. دی به له افغان چارواکو سره تر ملاقاتونو وروسته د افغانستان او امریکا د ستراتیژیکو همکاریو د تړون د ارزونې د ګډ کمیسیون په درېمه ناسته کې ګډون وکړي. باید ووایم چې د دغه تړون په اړه د ګډ کمیسیون دوه ناستې پخوا یوه په کابل او بله هم په واشنگتن کې ترسره شوې چې درېمه ناسته یې نن په کابل کې دی او د افغانستان د بهرنی چارو وزارت یې کوربتوب کوي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون د 2012 کال په می میاشت کې لاسلیک شو او هماغه مهال چې حامد کرزی د وخت جمهور رئیس او د غرض امریکا ولسمشر بارک اوباما پر دې سند لاسلیک وکړ، نو بیا ورته یو ګډ کمیسیون هم جوړ شو چې دغه کمیسیون دغه سند پر مختګونه بارزي لاسراوړنې بیا ارزي او راتلونکو لپاره به ورته پلانونه جوړوي. نن هم د ښاغلی کیری د سفر د مهم اجنډا هم دغه د کمیسیون په ناسه کې ګډون دی. دوی به د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون پر مختګونه او خندونه ارزوي او دراتونکو لپاره به په دې برخه کې خپل ژمن افغان حکومت سره تازه کوي. د سرچینې چې کابل ته د جانکيري د سفر تایید وکړ د هم ویل چې ښاغلی کیری به وروسته په جلا جلا توګه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګوري او دغه راز به له اجرایي رئیس سره هم ملاقات لري او ټاکل شوی چې د ورځې په پای کې یعنی مازدیګر مهال د افغانستان ولسمشر سره یو ګډه خبري ناسته هم ولري. ښاغلی کیری په داسې حال کې کابل ته راغلی چې دا مهال د افغانستان ملي وحدت حکومت چې د همدغه جان کیری په منځګړیتوب موافقه لاسلیک شوه، د دې حکومت له یو شمېر ستونزو او ننګونو سره مخ دی. د افغان حکومت د چارواکو کوترمنز د مخالفتونو خبرې هم په دې ورستیو کې کیږي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې د جانکيري او افغان حکومت چارواکو ترمنز به بحث پرې کیږي او د دوی د بحث پر مختګونه او لاسراوړنې به په خبري کانفرنس کې هم واضح شي.
بل ډیر زیات مننه. و موریدل چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جانکيري نن کابل ته رسیدلی چې له افغان چارواکو سره د ورځې په اوږدو کې وګوري. د دوی د بحثونو مهمه اجنډا به د افغانستان او امریکا ترمنز د ستراتیژیکو همکاریو د تړون د خندو او پرمختګونو ارزونه وی. قدرمن اوریدونکو په همدغه اړه باندې را سره په پروګرام کې میلمه ده سید خالد سعادت چې حقوقي کارپوه ده. دغه بحث مو راغوښتي چې د ښاغلي کیری د سفر او نورو اړخونو په اړه باندې را سره وغږیږي. ښاغلی سعادت، ډیره زیات مننه چې زموږ بلنه ومنله او سټوډیو ته راغلی.
مننه، سلامونه.
ساده چې محترم، د جان کیری سفر په دغه وخت کې چې افغان چارواکي په یو ډول باندې په خپل منځي جګړو کې هم سره اخته دي او بالاخره حکومت د ډیرو په اند باندې لانجمن شوی دی، ځینې مسایل څومره مهمه دی افغانستان ته، څومره به د دغو شته خنډونو په حل کې مرسته وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فکر کوم اسو خبرې د جانکيري په سفر کې ډیر مهمه دي. یو دا چې د ملي وارد حکومت رامنځته کېدو هغه طرحه او دغه خاکا او دغه ډیزاینینګ خبره د جانکيري په قلم باندې شي، یعنی دوی وجود افغانستان کې درلودل چې بل اخر د دغه سیاسي نظام طرحه کې خود شو دغه نظام رامنځته شو، په دې معنی چې جانکيري پکې مستقیمه مداخله وکړه او دغه مداخله په اساس باندې دغه نظام رامنځته شو. په دې قدم کې تاسو ګورئ چې د نظام تغییر خپل جنکيري چې کله تایید کې بیا په عین زمان کې افغانستان ته سفر کوي، سو معنا درلودل شي. یو خبر دا ده چې اوسنی نظام تقریبا سکم دوه کال پورې کېږي او دغه د اجرایي ریاست رامنځته کېدل او د هغې د مودې تقریبا پوره کېدل یا پوره کېږي په آینده کې په لنډ وخت کې لنډ مهال کې، په دې معنا چې باید څه تغییر راشي، باید یو بدلون راشي په دې نظام کې تر څو وکول
شي. عام خلک هم په دې نظر دي چې هر ځل ښاغلی کیری راځي حتما کوم تغییر به راځي. څه فکر کوئ چې واقعا دغه عام ذهنیتونه هم دغسې یو شی وایي، داسې به د پردې تر شا داسې کوم مسله یاد شوي وي، څنګه به وي؟ داسې
زه فکر کوم سو جهتونه دا خبره تر یو ځای پورې صدق کولی شي. زه په دې خپوره باوري نه یم، ولې هغه د صدق اندازه کې وګورو یا د تطبیق کېدو ګرافیک وګورو تر ځای پورې شونې ده. مثلا امریکا نور نه غواړي چې په سیمه کې خصوصا په نړۍ کې او بیا په داسې هیوادونو کې چې هغوی هلته بالقوه ځواک هلته وجود لري، یا د امریکا هغه نظامي حضور خپل سیاسي حضور بعضې هیوادونو کې هلته ترخې تجربې تکرار کړي، لکه څنګه چې بالکان کې تکرار کړل، څنګه چې په لری ختیځ کې استعمال کړل، څنګه چې کوریاګانو کې دوی خپل حضور څخه هغه څنګه چې باید دوی مداخله کړې وي، مثبت مداخله، بل مرغه چې منفی مداخله امریکا وکړه. امریکا په خپل نړیوال اعتبار چې په سیمه کې بل لدی، په نړۍ کې بل لدی، بلاخره کوشش کوي چې هغه وادونه چې په کمزوري انداز کې رامنځته کړي تر څو کولای شي یو کنټرول شوی نظام رامنځته کړي، د افغانستان په شمول، د عراق په شمول، د سوریه په شمول. نو بنا امریکا په خپل داخل کې د امریکا د داخل نه امریکا حکومت زیات فشار لاندې ده، او دغه فشار ډیر قوي فشار د افغانستان، د امریکا د خلکو، د امریکا د کانګرس په حکومت باندې تر څو داسې یو نظام چې هغه د امریکا مرسته ورسره ملوي، امریکا سره امنیتي معاهده ملاسلیک کړي ده، امریکا په د حکومت په ډیزاین کې د طرحې کې مستقیم رول لري، او بیا ناکامیږي. په دې معنی چې د افغانستان ناکامي، د امریکا ناکامي ده، د عراق ناکامي، د امریکا ناکامي ده، او بالاخره دغه خبره په امریکا کې، د امریکا په داخل کې د خلکو، د ولسونو او د کانګرس ترمنځ داسې یو بې اعتباري رامنځته کړي چې امریکا نور نه غواړي په نړیواله کچه خپل اعتبار وبلي. نو زه فکر کوم چې امریکا اوس په دې هڅه کې ده چې په افغانستان کې داسې یو کنټرول شوی حکومت رامنځته کاندي، یعنی دومره کاواکه، دومره نازکه، او دومره یو کمزور نظام دوی نه غوښتل چې رامنځته شي، لکه څنګه چې د سقوط خبرې کېږي، یا څنګه چې د یو فلج کېدو یا د فلج نظام په اړه بحث کېږي. نو زه فکر کوم چې امریکا اوس مجبور ده چې تر څو د افغانستان په نظام کې، د افغانستان په داخل نظام کې یو تغیر راولي، او دغه تغیر د امریکا په خوخه باندې باید وسره.
خپل افغان چارواکي من جمله جمهور رئیس او بیا اجرایی رئیس په وار وار دا رد کړي ده چې حکومت د سقوط کې، نظام د سقوط کې، بلکې هغه وایي چې ورځ پر ورځ غښتلې کېږي، خو د باندې داسې مسایل راوځي چې خلک ترې ناخوښه دي. څه فکر کوي چې جان کیری به دغه مسایل در کړي وي، او بالاخره افغان ولسمشر او اجرایی رئیس به دغه مسایلو په منلو کې ورسره موافق اوسي، که څنګه؟ یعنی د ستونزو په منلو کې به هغوی، لکه څنګه چې خلکو ته دغه ستونزې نه مني، یعنی هغوی سره به هم داسې مسلې، که نور مسایل به، یعنی هغوی سره به ستونزې مني، او د حل لارې به چې هغوی کومې سپارښتنې ورته کوي حتما ورسره مني، که څنګه؟
سو خبر دی، یو خبر ده چې موږ د نظام سقوط نه غواړو. زه د افغانستان د خلکو د رفاه لپاره، د افغانستان د خلکو د ثبات لپاره یو نظام باید موجود اوسي. په سیاست کې یو قاعده ده چې یو کمزور نظام لدې څخه ښه ده چې یو نظام نه اوسي. خو که موږ د نظام ته وګورو، له بعد مرغه د پټ سقوط خواته مخامخ ده. یعنی پټ سقوط هغه سقوط ویل کېږي چې په ښکاره نظام موجود ولري، ولې فلج اوسي، حرکت نه کوي، ډینامیک نه اوسي. دا په سیاست کې د یو پټ سقوط تعریف ده، او له بعد مرغه افغانستان د یو پټ سقوط خواته مخامخ کېږي. دغه پټ سقوط بالاخره په ښکاره سقوط مخامخ کېږي، او هغه سره مواجه کېږي. خو دا به حالت روښانه کړي، ولې امریکا، د امریکا رول، د امریکا د سیاسي رول، خصوصا د جان کیری، بل شکه چې په افغانستان کې موثر دی، بل شکه چې د اوسني نظام پایه، د اوسني نظام هغه ستنې چې دي، هغه ته د امریکا د جمهور رئیس، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر، خصوصا د امنیت د شورا د سلاکار، د امریکا له دې څخه مستقیما موثر دي، متاثر دي. او زه فکر کوم چې هغه سو غوړي دغه نظام چې را مسه کړ دی، بل اخره دغه ګډ نظام چې اوس موږ تاسو سره خبرې کوو، دا نو ولسمشر اشرف غني د خپل کمپاین پر مهال مانه، نو ډاکټر عبدالله مانه، بنان دواړه څنګه حاضرېږي چې اجرایی رئیس رامنځته شي، او بل اخره دواړه اشخاص او دواړه کاندیدان د کمپاین پر مهال باندې یو بل سره د ګډ حکومت څخه زیات انکار کوي، نن په یو حکومت کې کار کوي. دا هغه څه دي چې د امریکا د مستقیم فشار لاندې راغلي، د امریکا د مداخلې پر اساس باندې. نو کله چې موږ د دې تعریف پر اساس باندې، او داسې خبرو پر اساس باندې چې ومو لیدل، محسوس مو کړل په افغانستان کې، خصوصا په سیاسي نظام کې، نو لري نه ده چې بل اخره د امریکا له اوسنۍ مداخلې څخه زموږ سیاستوال ځانونه برات واخلي، او برات اصل کاندي. یعنی متاثر دي هغه چې هر بدلون غواړي. زه یقین لرم چې دغه بدلون ته د دواړه سیاستوال غاړه کې خوده لسی.
بلی، مننه. امریکا سره د افغانستان ستراتیژیکو همکاریو تړون 2012 می کې لاسلیک شوی، او له هغه وخت راهیسې دغه ستراتیژیک تړون څومره مرخي عملی شوی دی ستاسو په نظر؟ او دا چې د پدې ګاډي کمیټې کې د خندونو او ارزونو کېږي، دا څومره مهمه ده چې هغه لیکي دغه سی غونډې ترازی؟ یعنی واقعا که ستراتیژیکي همکاري او بیا امنیتی همکاري عملی شوی وای، ډېر سنځ کې دی شي ال شوی وای، خو دا څه نه دی شوی. څومره مهمه وي چې دوی دغه کمیټې کې برخه اخلي، او کوم مسایلو باندې به بحث کوي بالاخره؟
د ستراتیژیک معاهده،
یعنی زما مطلب دا چې تر ډیره پورې دغه سی سمبولیک ساتل شوی دی. ډیر خلک دا وایي چې دغه سندونه تر ډیره نه دی عملی شوی، او یا هم لارې نه دی ورته هواري شوی چې عملی شي.
خا منګه که د ستونزو په اړه بحث کوو، د ستراتیژیک تړون پر اساس باندې، د امریکا سره چلرو، او د امنیتی معاهده پر اساس چې اوس اخر دغه نظام په دویمه ورځ باندې وشو، که په ستونزو باندې بحث کوو، زه فکر کوم ستونزې مخکې ځي. یعنی په هغه مهال باندې چې کله موږ د امریکا سره ستراتیژیک معاهده لاسلیک کول، همدارنګه د امنیتي معاهدې پر اساس افغانستان حکومت د امریکا سره مخکې لاړل، هلته دغه تړونونه په یو ډول باندې ترسره شول او هغه نه انډوله ول. یعنی یو اړخ په نظر کې نیول شو چې هغه د زیاتره د امریکا ګټې وي، د افغانستان ګټې نه وي. بنان دغه تړون، خصوصا ستراتیژیک تړون، دا په دوه اړخونو کې ستونزې لري، هم شکلي اړخ کې، هم متني اړخ کې. په دې معنی چې هغه څه چې په ستراتیژیک تړون کې دي هغه نه دي ترسره شوي، فقط امریکا مرسته کوي، اما د مرستې ترڅنګ تجهیز، کومک، د افغانستان د امنیتي ځواکونو، د امنیتي سکتور پیاوړتیا، او بل اخر د افغانستان د دشمن په مقابل کې دفاع، یعنی دا هغه څه دي چې په ستراتیژیک تړون کې روښانه شوي دي. ولې په عمل کې موږ تاسو نه ګورو چې امریکا د افغانستان د دشمن په مقابل کې رغند رول وبولوي یا د جګړه وکاندي؟ نو بنان بیر شکه چې د ستراتیژیک معاهده مواد ناکامۍ سره مخامخ شوي دي، متن له ناکامۍ سره مخامخ شوي دي، او سو جهتونه. یو جهت دا چې امریکا هلته په ډیر لوی پیمانه باندې، په ډیر لوی سیاست باندې امریکا سره افغانستان سره دغه معاهده لاسلیک کړه. په عین زمان کې تاسو وګورئ چې افغانستان نظام له بده مرغه ورځ تر ورځ کمزوري کېده. نو بنان کمزوري نظام یو لوی معاهده د یو ستر هیواد سره، زه فکر نه کوم که د سیاسي انداز نه مخکې لاړ شي او هغه د کامیابۍ سره ترسره شي. دویمه خبره د ادون او بدون راځي د ستراتیژیک معاهده. کله چې په نړیوالو حقوق کې موږ تاسو بحث کوو، د یو معاهدې په اړه د تعدیل طرحه وړاندې کیږي، بیا تعدیل یو د جانبانو څخه کولای شي. بنان افغانستان حق لري، افغانستان مسلم حق لري، د افغانستان نظام تر څو د شته دلایلو په اساس، د اسنادو پر اساس چې د ناکامۍ سره مخامخ شوي دي،
تر ډېره په حقوقي معادلاتو کې داسې دي چې کمزور هیواد بیا ډېر څه نشي کولای. داسې یو څه هم راغلي دي، فکر کوم په دغسې یو حالت کې چې افغانستان یو کمزور موقف لري نسبت د امریکا متحده ایالاتونو ته، هغه ډیر پیاوړی بلل شوی دی. څه فکر کوي چې واقعا هر څه به دوی ومني او هغه تحمیل ولې شي؟ که څنګه له حقوقي پلوه، البته له عملی پلوه خو دغه دی پیښوي دي، له حقوقي پلوه څومره دغه دی دیو هیواد ملخره هغه موقف پنړی کې کوم ویدا سي؟ اوسم
د نړۍ په کچه کوم د حقوقو په اړه بحث کوو، خصوصا د حقوقي معضلاتو حل په اړه بحث کوو، اول باید موږ سیاسي لابیګری وکړو تر څو چې نظام د سیاست نه قوی نشي، د خپل ځان مطرح نه کی، د خپل سیاسي زعامت نه استفاده ونه کی، هیڅ صورت باغ خپل حقوق ترلاسه نه کړي. یعنی دا له بده مرغه، او دا هغه څه دي چې اصل قاعده ده چې باید حقوق په سیاست باندې برملا وسی، یعنی استناد حقوق باید کل وي او سیاست جزء وي. له بده مرغه په یوشتم قرن کې کوم تاسو خبرې کوو، سیاستونه دومره پیاوړي شوي د نړۍ په کچه باندې چې لمړی باید سیاست ورغول شي، بیا بعد حقوق ورغول شي، یا د حقوقو بحث وشي. خو په اوس وخت کې په حقوقي نگانه بل شک چې افغانستان یو هیواد د نړۍ په کچه باندې د هر رنګ محدود لاسلیک کېدل، تعدیل، لغوه کېدل سره هتري، ولی په سیاست کې مشکل دی تر څو چې موږ سیاسي ستونزې حل نه کوزه. یقین نه لرم چې امریکا سره د نورو هیوادونو سره د حقوقي زاوینه موږ په معاهداتو کې هغه چې افغانستان خلک غواړي، د افغانستان ولس غواړي، یا موږ غواړو، بنان هغه ته ورسیږي. لومړی باید سیاست ورغو، سیاست سیاسي، یعنی د نظام پیاوړتیا، د نظام استحکام، او بل اخر د واحد درې زمون کول شو تر څو په نړیوال حقوقي سیستم کې خپل حقوق ترلاسه کړي.
له سیاسي جوړجاړي او لانجو به اخو ورزو د سولې موضوع هغه پدیده چې ټول مشران ور باندې دراتلو سلا لري، او وایي چې تاکید هم داده چې باید راشي سولې، او لهر لاري چې کیږي باید سولې په افغانستان کې تضمین شي، او دوی غواړي چې په چوکاټ کې سولې راشي. او بل اخر داسې موضوع د خغلی کې راتک په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سره تجهیز په دې ورستیو کې د سولې په اړه بیا یو شین څراغ خودلې دی، او بیا یې هیله خودلې چې د سولې خبري وشي. بل اخر له طالبانو سره د سولې مخامخ خبري څه فکر کوي خغلی کې ربا څومره په سولې باندې هم په دغه اوسنی سفر کې تمرکز ولري، او څومره باید سولې ورته اهمیت ولري په افغانستان کې؟
خو د جنکيري د سفر نه خواته موږ د امریکا د چین سره او د پاکستان سره یو سره رخیز درې ناس تر سره کړي، دوی په اسلام آباد کې او په کابل کې. لمړی د خبرو پیاوړتیا او د صلح د خبرو په اړه د پاکستان د سیاست په وړاندې مقابله کول، د پاکستان سره یو تقابل ته وتل، یا حداقل د پاکستان سره د کمپرمایز ترلاسه کول، دا باید د یو ادرس نه شوه، هغه ادرس معلوم دی. ولی جنکيري هم سناسه تاثیر لري، سناسه داسې خصوصا په جنوبي اسیا هیوادونو کې، نه یوازې هلته پاکستان دی بلکې هندوستان نور هیوادونه دي، او خصوصا د صلح د مذاکراتو په لړۍ کې امریکا کوو غواړي د افغانستان حکومت باید فشار لاندې امریکا راولي، یا د مختلفو سیاسي اړخونو څخه بل اخر امریکا مجبور کړي، یا د جنکيري ته دغه نظر ورکول شي چې پاکستان باندې فشار، د پاکستان سره داسې سیاست وردانګېدل چې بل اخر پاکستان مجبور شي خپل منګه باید د پاکستان د سیاست تغیر محسوس کو. نو زه یقین لرم چې جنکيري په سیمه کې، یعنی منګه د جنکيري نه بس کو، د امریکا نه بس کو، او امریکا په سیمه کې یو بالقوز واک دی، امریکا په سیمه کې یو حاکم او د ثقل مرکز دی، بل اخر کولش تغیر راولي. ولی خبر وساده چې منګه د افغانستان حکومت، د افغانستان نظام، زمنګ د صلح پالیسی، زمنګ د داخلي سیاست په کوم انداز کې کولای شي جنکيري د نړۍ نور ولسونه د نړۍ نور نور ملتونه او خصوصا هغه ولدون چې پسمه کې حاکم دی او سیمور څخه متاثر ده څنګه کولای شي هغه جلب کو لمړی بعد منګه د امریکا ته وجو جلب کو هغه نور سبد پاکستان سره خبرې وکړو
بلې د ولسمشر براک اوباما د جمهور ریاست روسای کال د څو وخت مخکې امرستی کال هغه مراسم تر سره شول د خغلی کیری راتګ به د دیموکراتانو موقف څومره په امریکا کې بل اخره پیوړی کوي داسې یو سوال چې کېدای شي د ډیرو ذهن ورته
کوم د امریکا د سیاست نه خبرې کو داخله
امریکا او کثیر تواخیا داسې یو بدلون راشي په افغانستان کې دنه چې ډیر غټ یو د احساس وړ وي څومره به د غوښ خپل موقف پیوړی کوي
یعنی تاسو ګوري امریکا د امریکا دوه ګوندونه خدواړه جمهور غوښتنې کې او دیموکراتانو کله چې په انتخاباتو کې سروتل دي د هغه د سیاسي موقف یا سیاسي تحول خصوصا د کاغذ پر مخ باندې د خبرو په اړه باندې ډیر زیات تغییر محسوسي ګولې په عمل کې ډیر کم دی یعنی د امریکا د حکومت سیاسي خصلت ده د امریکا د نظام سیاسي خصلت داس ده چې دا غوي یعنی مخالفتونه ډیر زیات دي ولې په عمل کې بیا ډیر کم محسوسي دي لشي
یعنی زما مطلب
د جنکيري سفر
په نړیواله کچه ځان سپینو خي چې
د جنکيري سفر مخکې ویل چې امریکا بیر شکه چې وسالت یو حاکم پارټي او حاکم ګوند الته دیموکراتان دي او جنکيري د دیموکراتانو د ګوندونو په نمندګي باندې په سیمه کې سیاست چرخي نو بنا ان دی غوړي سو په عراق عراق افغانستان جنوبي اسيا منځني ختیځ د امریکا د خارجي سیاست لپاره اساسي کرخه جوړي په دې ځکه دا سیاست رامنځته کول او خصوصا د نظامونو په اړه داسې بحث کول د امریکا په داخله کې د امریکا په داخله حکومت کې د امریکا په کانګرس کې د چکل وینا کې یا په داخله کې نظام کې ترسو وکول شال ته بیا ځن طلبي ګرو کې بیا کمپاین وکي نو بدون لشکره خ عراق د جنکيري سفر افغانستان ته او بیا د افغانستان څخه روسي یقین لرم چې شاید جنوبي اسيا ته سفر وکړي نو له ودون ته د هغه سره چې د لیورخه د نظامونو سره د سیاست په اړه باندې خبرې کوي لبل اړخه د امریکا د دیموکراتانو د ګوند لپاره هم کمپاین دی او زیات کندره مچ یو برخه کمپاین باندې هم تمرکز کېدل شي
بل ډیر زیات مننه د حقوقي او سیاسي چارو کارپو خغلې سید خالد سعادت کورودان چې په دغه پروګرام کې مو لمک سره بحث وکړ کورودان قدر من اوریدونکو د امریکا د بهرنی چارو د وزیر جان کیری د سفر په اړه مو معلومات اوریدل هم در از مول خغلې سعادت سره په دې اړه باندې بحث هم واورید جان کیری نن کابل تر غلې او تمد له افغان چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو له غیړلې استراتیژیکو همکاریو د تړون د پرمختګونو او خندونو په اړه باندې په ګډه کمیټه کې بحث وکړي
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ
قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې د پروګرام په معرفي کې اوریدل د افغانستان د کورونې چارو وزارت لپاره کاندید تاج محمد جاهد او لوی چرنولی ته کاندید فرید حمیدی نن له ولسی جرګې د باور رائے واخیستې د ولسی جرګې په نننۍ غونډه ته چې د دغه دواړو کاندیدانو د رای ورکونی په اړه باندې جوړ شوی و زموږ همکار خان محمد سیند ورغلی او همداشي بر سره په سټوډیو کې سیند صاحب محترم په دې اړه باندې چې د کورونې چارو درې څومره رای واخیسته او بل اخره د لوی چرنوی لپاره کاندید څومره رای واخیسته او څومره وکیلان د دوی له څرګندونو راضي خریدل معلومات ورکړي
بل استانک زسب لکه څنګه چې تاسو ویل نن د کورونې چارو وزارت ته کاندید تاج محمد جاهد او لوی سرنوالی ته کاندید فرید حمیدی ولسی جرګې تخپل کاری پلانونه تشریح کړل ورسته د رای دوی ته د رای صندوقونه کې خودل شول او دواړه کاندیدان وتوانېدل چې د بریالیتوب هغه لازم رای چې دوی ته ټاکل شوی هغه پوره کړي په دې ورځ دواړو کاندیدانو ته 215 رای وکارېد چې د دې رای 50 جمع یو سلو 14 رای کېدلې د کورونې چارو وزارت ته د کاندید موافق رای 190 رای او لوی سرنوالی ته د کاندید فرید حمیدی تاییدی رای 200 به د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی دواړو ته مبارکي وویل او د دوی بریالیتوب وغوښت تاسو ته به معلومه چې دوی سباندې دوه ونۍ مخکې د جمهور رئیس د دوهم مرستیال سرور دانش لخوا ولسی جرګې ته د باور د رایو په خاطر معرفي شوی وو د ولسی جرګې د پروسیجر لمخې د دواړو اسناد شخصي اسناد او دولتي اسناد ټول مطالعه شول او نن هغه ورځ و چې دوی ته صندوقونه کې خودل شول او رای ورته واچول شوې د ولسی جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی اواز به واورو
برای مبارزه با فساد اولین اصل و قدم داشتن نیت و اراده سالم و قاطع برای مبارزه با فساد است که انشاءالله
بخنه غوړم د فرید حمیدی आवाज لګ تخنیکی تیر وطنه وشو د عبدالروف ابراهیمی आवाज به وورو چې د دې دوړو کاندیدانو د بریالیتوب په حق لیس وویل.
رئیس هیئت محترم دگر جنرال تاج محمد جاهد نامزد وزیر وزارت امور داخله 190 رای بنام 5 بالای 5 بالای 2 یک تقدیم کردن موفقیت شان برایشان تبریک میگم و همچنان رئیس هیئت محترم محمد فرید حمیدی نامزد پست وزیر والی اقتصاد رای بنام 5 بالای که تقدیم کردن به این اساس
بله خان محمد سیند کور ودان د لندو خبرونو وخت رسیدلې درنوریدونکو و امریدل چې نن د افغانستان ولسی جرګې تاج محمد جاهد ته د کورونې چارو وزارت لپاره مثبت رای ورکړي. 190 مثبت رای او همدارس د لوی ترنوری د کاندید لپاره البته ښاغلی فرید حمیدی ته 200 رای ورکړي او دوی دواړه وتوانېدل چې کاندید شوی څوکیو ته لار پیدا کړي. اوس د لنډو خبرونو وخت دی. رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل تر رسیدلی او له افغان چارواکو سره د ملاقاتونو لړۍ پیل کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د روان اپریل میاشتې په پای کې به وتوانېږي چې د طالبانو له استازو سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. کورنۍ چارو وزارت کاندید تاج محمد جاهد او لوی څارنوالۍ ته کاندید فرید حمیدی له ولسي جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی په پکتیکا کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکی خلکو وژنه په کلکو ټکو وغندله. د پاکستان د حکومت د یو نوي راپور له مخې په دغه هیواد کې نږدې 6 میلیونه کسان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. او د ملګرو ملتونو سخت اصول چې له مخې د تورستانو لاسته د اټومي موادو د ورتلو مخه نیسي بله میاشت عملي کیږي. دا خبره د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې پرون اعلان کړه.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې پر ټاپي پروژې نوې پانګونه به په افغانستان کې د دغه پروژې د لومړنیو کارونو په پیلولو کې اسانتیا رامنځته کړي. د دغه وزارت ویان محیودین نوري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ټاپي پروژې ته د نوې ځنګړي سوي بودیجې په مرسته به د هرات په تورغونډي بندر کې د دغه پروژې تخنیکی کارونه پیل شي. شاغلی نوری که څه هم په افغانستان کې د ټاپي پروژې د لومړنیو کارونو د پیل دقیقه نیټه یاد نه کړه، خو ویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د دغه پروژې عملی کار پیل شي.
د هغه تفاهم پر اساس باندې چې د سهامدارانو لخوا سوی دي، هر څوک په خپله ونډه د هغه سهامو په اندازه وړاندې کوي او موږ اوس دا فرصت لرو چې د دغه بودیجې پر اساس باندې خپل کار پیل کړو.
د حمل په 6 نیټه د ټاپي پروژې سهم لرونکو هیوادونو ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند یو تړون لاسلیک کړ چې په اساس به د ټاپي پروژې په بودیجه کې 200 میلیونه ډالر راټول سي. په ټاپي پروژه کې له ترکمنستان څخه د افغانستان لالارې 1.5 میلیارد متر مکعب غاز هند او پاکستان ته ترانزیت کیږي. افغانستان په دغه پروژه کې په لاسو کلونو کې د 3 میلیارد متر مکعب غاز څخه د ګټې اخیستنې سهم لري. د دغه پروژه پایپ لاین 2000 کیلومتر دی چې 8 کیلومتر د افغانستان له خاورې څخه تیریږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د لاجوردو د ریل پټلۍ په جوړېدو سره به افغانستان د سیمې له ترانزیتي لار سره وتړل سي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته ویل چې د لاجوردو د ریل پټلۍ به د چین او افغانستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو به 15% راټیټ کړي. دوی وایي د دغې لارې په پرانستو سره به مطمئنا د افغانستان د سوداګرۍ او صادراتو په وضعیت کې شوالی راسي او د افغانستان او چین ترمنځ د ترانزیتي اموالو بیا به 15% کم سي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو لمخې په لاند وخت کې به له ترکمنستان څخه 3 کیلومتر د ریل پټلۍ د افغانستان د فاریاب د اقینې بندر سره واصل کړي.
اقتصادي خبرونه مو له نجیب زمان اوریدل دا او نور خبرونه په ازادي رډيو ټکي اورګ وی پانه کې هم پیدا کولای شي. اوس هم مرزیوي بهرنی موضوع ته د پاکستان د حکومت ارزونی خي چې په هغه هیواد کې نږدې 15 میلیونه کسان د بي وزلي تر سري کرخي لاندې ژوند کوي. د غرزونه دی یو نوې فرمان د یو نوې فرمول لمخې شوی چې روغتي او زده کړه د اساسي اړتیا په توګه په پام کې پکې نیول شوی. نوې راپور لمخې پاکستان کې د تیری ارزونی په پرتله د بي وزلي کچه 3 برابر ډیره شوې ده. په همدې ریپورت سره چې فریبا ظاهر جوړ کړی دی روان پروګرام پای تر رسیدي له هغې وروسته دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګې مه هیروئ.
د پاکستان د پلان کمیسیون د خپلې دغې نوې ارزونې راپور د پنځشنبې په ورځ خپور کړی دی. په هغه وخت کې تیر ارزونه ښودلې وه چې 40 میلیونه وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي، خو د نوې ارزونې له مخې دا شمېره 3 برابر لوړ شوې او دغه کسانو شمېر چې د بېوزلۍ تر سترې کرښې لاندې ژوند کوي 15 میلیونه وګړي شي. یو توپیر دا دی چې د پاکستان حکومت وړاندې د بېوزلۍ کچه د خوړو او انرژي د اړتیا له مخې معلومه ولا، خو دا ځلې په هغه وخت کې د بېوزلۍ د کچې معلومولو لپاره له نوې فرمول څخه کار اخیستی چې روغتیا او زده کړه د خلکو له اساسي اړتیاو څخه پکښې ښودل شوی دی. د پاکستان د پلان او پراختیا وزیر احسان اقبال ویلي چې نور 40 میلیونه وګړي هم د زیانمنونکو کسانو په ډله کې راځي چې د نوې میتود له مخې د بېوزلۍ کرښې ته د ورتګ له ګواښ سره مخامخ دي. د پاکستان د پلان کمیسیون اټکل کوي چې هلته 1 میلیون او 6 لک لویان د هرې کورنۍ پر سر په میاشت کې 3.0 پاکستانی روپۍ چې 10 ډالر کېږي عاید لري. له دې سره د راپور له مخې د بېوزلۍ کچه له 9% څخه شاوخوا 9% ته لوړه شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي دا نوې فرمول د هغو معیارونو او اصولو سره سم کارول شوی چې د نړۍ نور هیوادونه یې هم کاروي. د پاکستان د پوهنې فعالان وایي د میتود دغه بدلون کولی سي حکومت دې ته اړ باسي چې د بودجې ډېره برخه په پراختیایي کارونو ولګوي چې هم بنیادي دي او هم د روغتیا او زده کړې په برخه کې د خلکو لپاره ټولنیز خدمات رانغاړي. د صدر اعظم نواز شریف حکومت هڅه کوي چې د امنیتي ستونزو او هم د انرژي بحران پر راکمولو سره د غیوت اقتصاد پیاوړی کړي.
آزادی رادیو لوونه ترو
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قاسم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت څه دی په پروګرام کې داونه د افغانستان د نوي ملي جپې د مشر ډاکټر انوار الحق هدي سره مرکه لرو.
مننه کوم هدي صاحب چې موږ هم د مرکه فرصت راکړي. د لومړي سوال په توګه غواړم د پښتنو کوم چې په دې وروستیو کې د حکومت په سطح باندې ځینې تغییرات راغلي دي، ځینې وزیرانو استعفا ورکړې دي، د ولایتو په سطح باندې ځینې نور مقاماتو استعفا کړې دي. د وزارت په کتو ستاسو ارزونه نه څه ده چې واقعا دولت په سطح باندې څه تیریږي؟ آیا څه کوم ستر پروګرام په مخ کې دی لکه څنګه چې ځینې خلک او داسې کارپوهان ورته اشاره کوي؟ ستاسو برداشت او ارزونه څه ده د وضعیت څخه؟
فکر کوم چې دغه استفادانې چې سوي دي او یا هم قرار دي شي وشي دا یو بل بیلګه ده، یو بل مظهر دی دی چې په حکومت کې بحران ډیر عمیق دی. خواخو منګه ولې خلکو اپوزیشن به ویل چې دا حکومت کارا حکومت نه دی، بی کفایت دی، نتایج دي کار شي ته نه دی. اوس داخل دی حکومت نه خلک دا خبرې کوي چې تداخل کاری دی یا داسې پالیسی معلومه نه دی، او یا هم خبره دی حکومت طرفداران ځینې وایي چې ځینې وزیران کفایت کاری نه درلود او حتی بعض حالاتو کې د فساد خبرې هم څه ده پکې راځي. په هر تعبیر چې ونیسي دا فقط هغه عمق دی بحران ښکاره کوي چې ورځ په ورځ دا بحران عمیق کیږي. اعتماد د خلکو په حکومت باندې له منځه تللی دی او نورم څه داسې ضعیفیږي، او دغه حالت زه فکر کوم چې حتی د حکومت اعتماد په خپل ځان باندې بس ده هم نور هم څه ضعیف کی. نو دا لړۍ دی د استفادانو چې اتروس پورې سوي دي او یا قرار دي چې د وسی یو ښه خبر دي حکومت لپاره نه ده، او محصره دي ادارې به نورم څه خراب کی.
هدف مو د بحران څخه دا دی چې آیا هماغه پخواني اختلافات چې مخکې موجود و د حکومت منځ کې آیا اوس هم هغه په خپل حال پاتې دي، هماغه اختلافات شدید سوي دي او که څنګه ځینې نور مشکلات دي؟
خا هغه اختلافات خو په خپل ځای دي، اختلافات د غپوري علي د میکانیزم د قدرت د تقسیم چې د موافقت نامه ده هغه په خپل ځای پاتې دي اما اوس خو د بازي هغه استفاګانې دا خو د غول خوازین نسوي دي مثلا هغه خلک چې ډاکټر صاحب غنی ته ډیر نږدې وو د غول خوازین نسیده کیږي یا هغه خلک چې یو څو میاشتې مخکې چې د تعین کړي وو د کار لپاره نو معنا چې ده یا دا چې دوی انتخاب څه ده غلط وو یا دا چې دوی مدیریت دومره خراب ده چې هغوی ورسره ناراضي دي وایي چې یاره په دغه شرایطو کې موږ له تاسو سره کار نشو کولی او دا هم طبعا هر تعبیر چې ونیسي حکومت ته څه ده ښه خبر نه دی
په دې وروستۍ کې داسې راپورونه موجود دي د بېلابېلو رسنیو څخه داسې د بېلابېلو حکومتي او غیر حکومتي سرچینو څخه چې ګواکې د حکومت په کچه باندې ستر بدلونونه راتلونکي دي حتی یو ځلې تاسو هم په خپلو خبرو کې اشاره ورته کړې وه چې د لومړي معاونیت په ارتباط باندې ځینې بدلونونه راتلونکي دي واقعا دا حالت څه ډول ارسوي او علت یې څه دی فقط په دې خاطر چې حکومت ته ونه کړی سو چې لوی جرګه راوبلې او که څنګه ځینې نور مسایل دي
ښه دا حالت د بدلون درشل کی دی یو موضوع باندې یو راز بحث وسی حتی نږدې موافقه تسی یو هفته بعد هغه بحث لمینځي موافقه لمینځي ځینې خلکو داسې د قدرت منابعو ته سره نږدې وو دغسې خبرې اورېدل کېدلې چې لویه جرګه نسي دایرېدلی نسي دایرېدلی او د ملي وحدت حکومت نور دوام نشي کولای ولی ډاکټر صاحب عبدالله حضور په دغه حکومت کې ضروری دی نو په اساس باندې ځین خلکو دغه سه یو پیشنهاد کړیو چې کېدای شي هغه صفات یو معاون دی رئیس جمهور راشي ګرچې دی وی طرفدارانو وروسته دا خبره صدرات کړله اما ما په فکر باندې چې دا د تاغن لری نه ده له امکان لری نه ده چې دوی دا بحثونه کړی وسیږي کېدای شي وروسته چې دا خپل موقفونه په دې ارتباط باندې بدل کړی وسیږي چې الله سب دوستم دفتر هم ویلي چې دوی ته لا شدې منلو ول نه ول دا معنا دی نن لري بحث ور باندې سوي یا وخت کې لا قلب دی باندې سدا فکر سدا سوي وسیږي ولی دا هم یو بل مظهر دی بحران دی حکومت دا که حکومت خپل تعهد کړی چې په دوه کلو کې به جرګه سدا جوړي او جرګه نشي جوړولای جرګه نشي جوړولای خیر نو څنګه کیږي دا موافقت نامه دینم تخلف کیږي قانون اساسي نم تخلف وسول موافقت نامه نم تخلف وسو بل اخره دا یو خطر حکومت سنو سدا بالکل او دا بحران سدا ورس پرز اخی کیږي
هم دې ستونزې ته په کتو چې حکومت نسی کولای لوی چرګه راوغواړي او بل اخر مشکلات هم زیات دي فکر نه کوي چې دا به یو ښه اقدام وسی که چیرې دا حکومتي مشران خپل مابینځو کې جوړ سره راسي او بل اخر دا مشکلات حل سي یعنی فکر نه کوي که احیانا داسې یو اقدام وسی دا به د افغانستان په ګټه وي
ښه که هم سیاسیون په خپلو منځو کې څه د خوښې موافقه دي چې ورته دا یو ښه شی دی اما دوی موافقه هم باید د قانون په چوکاټ کې څه وسیږي که هر ساحه کې هر مشکل چې د دوی د چوکاټ قانون له چوکاټ نه دی باندې سره حلې نو بیا په صورت سره قانون به معنا کیږي بیا د دوی د ادعا چې موږ یو قانونمند حکومت غواړو دا له منځه سي دي بیا د دونرانو دغه ادعا چې موږ په افغانستان کې یو دیموکراسي غواړو او د اساسي قانون سره سم حکومت غواړو بیا دا هم له منځه سي نو هغه نتیجه بیا د بحران د مشروعیت منځ ته راځي او کله چې بیا نور حلقې هم څه ده د قانون له چوکاټ نه دی باندې بیا سره حرکت کوي چې هغه به دي چپ کټه نه
یو مسله چې په دې روسي کې مطرح کیږي هغه د موقت ادارې رامنځته کېدل دي ستاسو معلومات سره واقعا موقت ادارې جوړېدونکي ده او کنه حالات دا ښیي چې باید موقت ادارې په افغانستان کې رامنځته شي او که احیانا رامنځته کیږي دا به مشکلات رامنځته نه کړي فکر نه کوي ځکه چې اوس نظام انتخابي نظام دی مشخصو د موقت او د انتقالي دورې څخه را تیر شوی د امکانات څه ډول ارزوي تاسو
زه هم دا خبرې اورم او دا یو بل ثبوت دی د سی او فعلی سیاسي حکومتي حالت ډیر د منلو ول نه ده خلکو ته د منلو ول نه ده او د سیخکاری سي په خارجي سطح هم څه د وز د خبرې څه د غکیږي خو زما برداشت خپل دا ده ځین خلکو سره سي په تماس کې ما چې حمایت د غلط لپاره ممکن غوړ ډیر نه وسیږي خصوصا د امریکای له خوا ځینې څه زیات نه وسیږي یعنی دغه سره حالت دوام قابل دی منلو نه دی نو دی وسنی حالت نه وتل ما خپل پیشنهاد دا دی چې په قانوني ډول نوې انتخابات څه د وسی او قانوني اساسي په تعلق کې رانسی او یو بل جنجال څه جوړ نسی ولی ځینې خلک وایي چې حکومت موقت حکومت جوړول نسبتا اسانه دي او پردې چې موقت حکومت زمينه بیا د انتخابات لپاره مهیا کی کته هم دا د اساسي قانون ځنه تخلف ته اساسي قانون کې د موقت حکومت لپاره نور ځای نشته ولی دا اوسنۍ حالت دومره درناک ده چې کوم موقت حکومت هم یو سم موقت حکومت راسي هم بد بنه دي د جامع لپاره کېدای شي پاس دغه ځنه بیرته قانوني اساسي دی او کال دوه کال لپاره په تعلیق کې واچول شي او پاس دغه ځنه بیرته د قانوني اساسي مرحله ولې اجازه ده وسی کې ولی ما باور دی قوی نه دی چې دغه بدیل باندې د دونرانو کلکه موافقه سي دی وسی کې تر کوم ځای سمات معلوم دی خو د اوباما حکومت فعلا ډیر هغه نه دی دی طرفدار نه دی ولی په داخل کې د حکومت د بدلون لپاره یعنی ارزومندي ډیر زیاته ده نو هغه دوه درې شکل لري یا به سره د موقت حکومت لار صدر راځي یا به د انتخابات لار راځي کېدای شي کوم بل لار هم سي دی وسی کې او دا خپل انعکاس دغه ورکی چې خلک ډیر ناراضه دي
فکر کوي دا حالات اوسنی حالات څه شي چې واقعا انتخابات په خپل وخت وسی او کڅنګه او دا روسي لړۍ د استعفا ته بیا هم اشاره وکړه چې رئیس د کمیسیون د ټاکنو استعفا ورکړله دا ټول څه شي تاسو ورسونه چې د انتخابات وسی او کڅنګه
خا هغه نیټه خو نورستاني سب په تعین کړي وو کمیسیون د انتخاباتو ټاکلې وو خو هغه څورې مخکې وویل چې نور دا تاریخ مدار د اعتبار په دین دی ستروس پوری وي ته چا کوم بودیجه نه دا ورکړي او دا وخت سپاتې ده ولو کو وسو مرته بودیجه ورکی په کافی اندازه وخت نه دی دی غزینه په دې اساس باندې فکر نه کوم چې دا میزان چلی دي سیستم کوم نیټه ټاکل شوی وي چې دا مدار اعتبار وشي ګنور ما ډاکټر صاحب عبد الله د دفتر په اول کې دا رات کړل ډاکټر صاحب غنی یې ځ وخت نه تایید کړل او نه رات کړل او نو په دې اساس فکر کوم چې هغه تقسیم اوقات نور دوره دی اعتبار ول نه دی اوس خو ځل کله کله ځینې هغه خلک چې حکومت ته نږدې دي د غول نه سي اورم خو دوی د راتلونکي پسرلي په باره کې څه فکر کوي اما په دغه ډول چې دوی د اصلاحاتو په اړه حرکت کوي خدای پیږي چې راتلونکي پسرلي کې به مو کولای شي او که به ونه شي کولای خو که راتلونکي پسرلي کې دا شایو وسی کې نو خبردای چې پارلماني انتخابات له ریاستي انتخابات سره یو ځای او دوی امادګي دی او غل پاره مونږ شي چې نوې ریاستي انتخابات
دا سي ځینې راپورونه هم موجود و احادي صاحب چې کوکه حکومت تاسو ته پیشنهاد کړی دی حکومت د اپوزیشن په صفت باندې چې تاسو ته هم وزارت درکې مشخصا د مالی وزارت یادونه شوې ده دا خبره تر کومه ده پر واقعیت لري او کچې داسې وسی تاسو به ومنئ
بل نه داسې نه پیشنهاد شوی ده او نه زه کوم قصد منلو د دې شیانو څخه لرم ځینې دوستان دي چې حکومت کې دي او غوښتي دي چې موږ روابط څه د حقي او وایي چې دا غنن یعنی کېدای شي چې مثلا موږ لپاره هم حکومت شي وسی اما ماته کوم شخص پیشنهاد نه دی شوی او دا کوم راپور څه ورکړ شوی دی نه زه فکر کوم لږ مبالغه میزه په دې ساحه کې دا څه کوم شی څه نه دی شوی د دوستان زالته لرم هغه غواړي زموږ روابط جمهور رئیس سره څه ښه کړي خو موږ دوستان رو دی او ټیم خلکو اوس مثلا موقفونه سره البته فرق لري او هغه یعنی خوښ نه دی دې نه چې موږ د حکومت نه دی باندې یو اما دا څه کوم پیشنهاد نه شوی دا زموږ قصد دی اشتراک بود من کنه لگه
بله مانه نکم حدیثه
تشکر از
دست کنه
تشکر
تاندی چانگی
دو جوانانو خپراوانه
جوراون کهی نورگل شفق
السلام علیکم همزولو په افغانستان کې لتیرو کابل لسو کلونو راهیسي خصوصي په هنتونونه یاد لوړو زده کړو خصوصي مؤسسه فعالیت کوي خو ولې لا هم فارغانو ته د فراغت ډیپلوم نه ورکول کیږي
ډیپلوم خو تر اوسه شخصي باندې نه چاته دي ورکړي
تشویش دغه را سره دی چې څلور کاله زباد یعنی زه فارغ شوم ما نه هلته ډیپلوم وغواړي نو څه ورته چی هغه توړان دي
کچیر ته نه ورکي هم دا شخصی پانتونه یاد بند کی
دوستانو په داسې حال کې چې د نړۍ اکثره معتبر په هنتونونه خصوصي دي، خو دلته ولی ځینې فکر کوي چې په کانکور کې پاتې شوي کسان شخصي په هنتونونه وایي نو دوی لایق نه دي. نږدې یو کال پخوا د لوړ زده کړو وزارت ویلي وو چې د خصوصي په هنتونونو فارغانو ته به د ډیپلومونو ویش پیل کړي، خو خبره وځنډېده. سږ کال څنګه؟ دا هر څه دوستانو په نننۍ تاندې څانګه کې اورئ. زه نورګل شفق یم. همزولو، نږدې لس کاله پخوا په افغانستان کې د لوړو زده کړو په برخه کې د لوړو زده کړو شخصي مؤسسو یا خصوصي پوهنتونونو فعالیت پیل کړ چې د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دم ګړۍ شمیر تر سلو اوښتی دی. دې ته په کتو چې هر کال په کانکور ازموینه کې ګڼ ځوانان بې نتیجې یا ناکامه پاتې کیږي او په دولتي پوهنتونونو کې د جذب ګنجایش نه وي، نو اکثره هغه چې د فیس زور یې لري خصوصي پوهنتونونه انتخابوي. موږ دوستانو په نننۍ خپرونه کې په دې نه غږیږو چې په دغو پوهنتونونو کې د لوړو فیسونو موضوع او نورې ستونزې څنګه دي، بلکې په دې غږیږو چې د خصوصي پوهنتونونو فارغانو ته له تیرو کابو لسو کلونو راهیسې ولې ډیپلومونه نه ورکول کیږي او د ډیپلوم پر ځای دوی ته د ترانسکریپټ په نوم ورکړل شوی د څلور کلن نومرو لرونکی سند ولې په ځینو دولتي ادارو کې د اعتبار وړ نه ګڼل کیږي. د خپرونې پیل له همدې ځایه کوو چې ولې ځینې کسان د خصوصي پوهنتونونو زده کړو او اوسني ورکړل شوي سند یا ترانسکریپټ ته په اعتبار نه دي قائل. څوک څه وایي؟
نوم یې جمیل الرحمن روحانی دی، د قرباغ ولسوالۍ د سبسنګ د کلي اوسیدونکی یم. ډیپلوم خو تروسه شخصي باندې نه چاته دی ورکړی، خو موږ سره هم دا تشویش شته چې آیا موږ د دې نه سبا فارغ شو. دا چې کوم ترانسکریپټ موږ ته راکړي چې آیا دا کوم ځای کې قابل د وړ دی یا نه دی، دغه تشویش موږ لرو. باید دا تشویش موږ رفع شي.
تشویش دغه راسره دی چې دلته ډیپلوم نه ورکوي، دغه کې دا شخصي کې څلور کاله زه بعد یعنې زه فارغ شوم، ما نه هلته ډیپلوم وغواړي، نو زه ورته څه شی هغه ته وړاندې کوم؟ سبا ما ته کومه دغه اسناد راکوي؟ دغه به ارزش ولري که نه لري؟
د ولسی جرګې د معارف، لوړ زده کړو او د دینی او فرهنګي چارو د کمیسون مشر کمال ناصر اصولي وایي چې د خصوصي پوهنتونونو او د لوړ زده کړو خصوصي مؤسسو په نوم ځینو داسې څه وکړل چې د دغو ادارو اعتبار یې تر پوښتنې لاندې راوست.
هم جوازونه غیر معیاري وو او هم د ډیپلوم ورکول غیر معیاري وو. هدف مې دا ده چې مثلا سل نفره کامیابیږي، درس وایي، هر ورځ د هغې په څنګ کې لس نفره چې هیڅ حضور نه لري هلته ډیپلوم ورکول کیږي او وخت تیریږي. ډیر داسې ثبوتونه زموږ سره شته چې دا ډول خصوصي پوهنتونونو کړي دي چې لنډ او ښه مثالې د ایرانیانو درې پوهنتونونه دي، بدون د دې چې د انسجام اکاډمیک، بدون د دې چې د خصوصي پوهنتونونو هغه ټول لایحه پې تطبیق سي، سند وزیر په حکم باندې ثبت او رجستر شوی دی، نن فعالیت لري، حتی ماسټری هم ورکوي. د 30% نه 15% خصوصي پوهنتونونه په معیاري ډول باندې کار کوي. په افغانستان کې 95% غیر معیاري کار کوي تر دا نن ورځې پورې.
ملګرو، ځینې ځوانان بیا د دې له امله هم شکایت کوي چې د عامو خلکو په شمول ځینې دولتي ادارې هم د خصوصي پوهنتونونو زده کړو ته په ارزښت نه دي قایل او اسناد یې باوري نه بولي.
زه بهیر مومند یم، شخصي په هنتون یو محصل یم. دولتي ادارو کې وو دا چلن کیږي لکه د میرې اولاد غوندې دا چلن شته دی. یو کس امتحان یې ورکړی و چې کله د ډیپلوم غوښتی بده چې ډیپلوم دغه ترانسکریپټ شته دی او د شخصي پوهنتون نغه ته ویل چې دا خو دولتي نه دی. موږ دا غواړو چې دغه مشکل باید روښانه شي. که چیرته نه ورکوي هم دا شخصي پوهنتونونه یادې بند کړي او یاد ورته کوم خپل دی کوم معیارونه وټاکي.
نوم یې جاوید دی، کابل اوسېدونکی یم. یو شخصي پوهنتون زده کوونکی. افغانستان کې دا خبرې ډېرې دي، په شخصي پوهنتونونو خلک په ډېره ټیټه سترګه ګوري.
زه خو ته وایم چې وګوره کوم کار یې که درته کړلی شوی، دا مهمه ده چې کار دی ته وکړې. دی کار په کار دی، شخصي او دولتي په دو کې څه شی دی؟ که د دې څه شی لاسته ځنه راتلل او کار یې ځنه کړلی شوی، امتحان دې ترېنه واخلي، وظیفه دې ورکړه. کینو موږ څه ګناه کړې ده چې شخصي پوهنتون وایي؟ خو کامیاب نه شو. زه خپله د مکتب نه اول نمره فارغ شولم، د کانکور امتحان مې ورکړم، په هغو کې تعلیمي تربیې ته کامیاب شوم. په دې شخص چې ما تعلیمي تربیې سره نه جوړ حقوق مې شروع کړ. نو زه اوس یو شخصي پوهنتونونه فارغ یم او خلک وایي چې ته بې سواده یې. مهمه دا ده چې استعداد په نظر کې ونیول شي، چې په افغانستان کې متاسفانه استعداد ته هېڅ ارزښت نشته دی.
شفیع الله وریاخیل، خصوصي پوهنتون کې هم د اقتصاد پنځم محصل. نه خیر نه، دا خبره بالکل څه ده، غلطه ده. هغه ځوانان، ما ډېر ځوانان دي چې هغوی له شخصي پوهنتونونو نه فارغ شوي دي، نو هغوی ښه وظیفو کې کار کوي، ښه پوستونو کې کار کوي، دولتي پوستونو کې او شخصي موسساتو کې هم هغوی کار کوي.
نوم یې جمشید دی. کله چې پوهنتون خلاص شي، کوم ارګان ته لاړ شي، هغه ته لاړ شي، وایي چې تا ساته تحصیل دې کم دی، یعنی داسې پوهنتون کې دی ویلی چې هغه هېڅ نوم نه لري. دولتي دی ولی نه دی ولی، کابل پوهنتون دی ولی نه دی ولی.
او شخصي انې موایا دا چې ډیگری اخلي ولته نه چلیږي دا خو ډیر بد ده او زړه ماته هغه امکان لري چې خودکشي وکړي.
همزولو د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو مشر محمد امیر کاماوال هم دا منی چې په خوا ځینی مسائل وو چې دغه پوهنتونونو اعتبار یې زیانمن کړي وو، خو دی وایي چې د ټولو خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو د کیفیت په لوړاوي کار پیل کړی دی او دوی ته د دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو ترمنځ کوم خاص توپیر نشته. د زیاتوي
تاسو پوهیږئ چې د نړۍ په کچه تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه چې دي هغه خصوصي پوهنتونونه دي. دا چې په اول کې په افغانستان کې ځینې ستونزې موجودې وي او متاسفانه زموږ د هیوادوالو هغه اعتماد په ځینې پوهنتونو کې دا د لاسه ورکړل شوی دا جدا موضوع ده. ولې اوس موږ د کمیت موضوع شاته کړی، موږ ټوله توجه کیفیت ته ده. هدف هم دا دی هغه نوم چې خصوصي پوهنتونونه په باندنۍ نړۍ کې لري باید په افغانستان کې هم پیدا کړي. د خصوصي پوهنتونو فارغان کولی شي په دولتي پوهنتونو کې لوړې زده کړې هم وکړي، دوی کولی شي په مختلفو ادارو کې په اصطلاح خپله دنده هم په مخ باندې بوزي. په دې کې هیڅ ستونزه نشته. دا به په ځای نه وي چې داسې قضاوت موږ وکړو چې څوک چې تنبل او نالایق هغه خصوصي پوهنتونو ته ځي. خوشبختانه خوشبختانه داسې خصوصي پوهنتونو لرو چې د هغې هغه لیاقت او سویه حتی د دولتي پوهنتونونو هم لوړه ده.
کله چې د خصوصي او دولتي پوهنتونونو د اسنادو ترمنځ د اعتبار له مخې توپیر نشته، نو ولې له تیرو نږدې لسو کلونو راهیسې د خصوصي پوهنتونونو فارغانو ته ډیپلوم نه ورکول کیږي؟ وابه وره مننه همزولو چې تاندې څنګه یاوه. خانو دوستانو، راځي د خصوصي پوهنتونونو یو شمیر محصلان او فارغانو ته غوښ شو چې دوی هغوی ته د ډیپلومونو د نو ورکړې په اساس له اړوند ادارو څه ګیلې مانی لري.
همدا مهم مشکل هم ده د خطر شاید د خطر خلک زیاتره د خصوصي پوهنتونو ته په افغانستان کې زړه نه کوي چې ترانسکریپ ورکوي. افغانستان خو تاسو ته معلوم دی د ځان سره اقتصادي وضعیت ډیر خراب یو. د خپل شخصا مونږه ولا چې راځو د کور لګ ډوډۍ کمو خپل تعلیم پرې کمم او بیا چې هغه ترانسکریپ شي او ډیپلوم نوي دا مهم مشکل دی.
بل او دوی ډیپلوم نور کې ترانسکریپ ورکی صرف نو د لوړو زده کړو وزارت نه د ماده هله د چونڅ دغه ته ډیر ځوانان دي په خصوصي پانتون کې ډیر تکلیف زیار باسي. پیسې مصرفي وخت دی غوځي کې د انرژي دی غوځي کې نو بیا دوی ډیپلوم ورکی
مکتہ نګدې یو کال وړاندې دوستانو د لوړو زده کړو وزارت د هغه وخت وایاند عبد العظیم نوربخش ویلی و چې په لنډه موده کې به دوی ته د ډیپلومونو ویش پیل کړي، خو هغه لنډه موده داده تر یو کال راوغځیده. خو دا لنډه موده سه کال تر دوه او نه یو را لنډه شو ملګرو، یعنی سه کال ویل کیږي چې د شخصي پوهنتونونو فارغ شوی محصلانو ته به په نګدې دوه نه یو کې د ډیپلومونو ویش پیل شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو مشر محمد امیر کاماوال په دې اړه
د لومړي ځل لپاره موږ د لوړو زده کړو په وزارت کې بل اخره په دې تصمیم او پریکړې ته ورسېدو چې هغه ډیپلوم چې د دولتي پوهنتونونو فارغانو ته ورکول کیږي د اساسي قانون مطابق او د لوړو زده کړو د قانون مطابق همغه ډیپلوم هم د خصوصي پوهنتونونو فارغانو ته ورکول کیږي. په نږدې راتلونکي کې د جرمني په هیواد کې نږدې 1500 زره قطې ډیپلومونه د خصوصي پوهنتونونو لپاره چاپ کیږي او پام دې ډول 1500 زره قطې ډیپلومونه د دولتي پوهنتونونو لپاره چاپ کیږي. زه مطمئنم چې ان شاء الله په راتلونکي دوه نه یا درې نه کې د دې د چاپ موضوع پای ته رسیږي. دا چاپ شوی دی یو ځل بیا په ډاګه باندې ویم چې د دولتي پوهنتونونو او د خصوصي پوهنتونونو ډیپلوم هیڅ نوع تفاوت نه لري.
دوستانو، د دې موضوع په اړه مو په فرهنګي او اکاډمیکو شارو کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار اسد الله غزنفر نظر هم پوښتلې. هغه د خصوصي پوهنتونونو محصلانو او فارغانو ته داسې ډاډ ورکوي:
دغه کسان چې د افغانستان غوندې په یو ډېر بېوزله ټولنه کې په خپلو پیسو سبق وایي باید د خپل زحمت ثمره وویني او د خپل فراغت ډیپلوم ترلاسه کړي. د عالي تحصیلاتو له محترمې وزیرې میرمن فریده مومن سره تیره هفته هم زما ملاقات و او د ملاقات یوه موضوع هم دا د خصوصي پوهنتونونو د فارغانو ډیپلومونه وو. وزیر صاحب یې دا زیری له ځان سره درلود چې دا ستونزه هواره سوې ده، په اصولو کې دا منل سوې ده، دا مشکل باید حل شي. البته یو څه تخنیکي مشکلات لا په مخ کې دي. ما چې پوښتنه وکړه وزیر صاحب ډاډ راکو چې دغه تخنیکي ستونزې هم میاشتې نه غواړي بلکه د ورځو خبره ده او کدی روخت ونیسی نو دوه اونۍ یا دوه نیمه اونۍ به ونیسی. نو څومره چې زه پوه سویم دا مشکل حل شوی دی او دغه فارغانو ته باید دا زیری ولرو چې په ډیر لنډ وخت کې به ډیپلومونه تر لاسه کړي.
خو ملګرو اوس داسې ګنګوسې شته چې له هر فارغ شوی محصل څخه به د ډیپلوم له ورکړې څخه مخکې یو ځانګړی ازموینه اخیستل کیږي. دا خبره څومره رښتیا ده؟ ځواب یې ښاغلی کماوال راکړي.
نه، دا خو زنه منم او په دې باندې تصمیم مونږ نیولې چې په پای کې باید یو اگزیټ اگزام یا امتحان د فراغت واخیستل شي. هغه یوازې په خصوصي پوهنتونو کې نه دی، هغه هم په خصوصي پوهنتونو هم په دولتي پوهنتونو. ولې فعلا مونږ هغې ته اماده نه یو؟ ولې زموږ په نظر کې شته اوس چې څوک د پوهنتونو نه فارغ شوي دی هغې ته خپل اسناد تقنیني ورکول کیږي؟
کنو په دې هیله چې دا ځل د خصوصي پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو محصلانو او فارغانو دا غوښتنه چې د ترانسکریپت ترڅنګ ډیپلوم هم ورکړل شي، هغه هم داسې چې د دولتي پوهنتونونو هغه هم را اعتبار ولري، رنگ راوړي. نننې تاندې څنګه پای ته رسو؟ دا خبرونه پر فیسبوک وځاره facebook.com/tandesange. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلای شي pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خبرونې په اړه نظرونه را سره شریکولای شئ shafaqn@rferl. علامومل
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی